السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې بل یو ساعت خبرونه مو پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اورې چې یو ډله غرختون کنجونو ویلې دي چې دوی د بابا غره لوړې څوکې ته په دې خاطر ختلي چې تروریستانو ته څرګند کړي چې دوی ورته نه تسلیمیږي پیل خبرونه کیږي د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې وکړې د اسرائیل جنگي الوتکو نن هم د غزې ښار پر ګڼو ساحو درنې بمباري وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډنمارک آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان سو د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی په لامه کې د قریشی په حواله زیاته سوي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمول دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي تر لاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري د وسلوالو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستيال مولا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خورو د وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستي وټاکل سو د راپورونو لمخې د مولا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه خالد نیازی آزادی رادیو تو ویلچه د خپل پلار لار با تعقیبوی
مم همون ارزوای عجز
زم د عجیب هیلی پوره کوم د هغه هیلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
مردم خوش
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلې سوي ډلې مرستيال وټاکل سو د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهار شنبه د درسکن او گزاري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو د دې تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې کړې ده د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتی کلا سیمه کې سوې ده د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي د اسرائیل جنگي الوتکو نن دوشنبه هم د غزې ښار پر ګڼو ساحو درنې بمباري وکړي دا هوایی حمله په داسل کې وسوي چې لتیر اونۍ د دې پیلسوي خونړی تاوتریخوالي د بندې دوه لپاره غوښتنې مطرح سوي دي پرون د دې تاوتریخوالي خونړی ورځوه راپورونه وایي نن سهار پلسګونو هوایی حملو غزې ښار ولړزاوه د اسرائیل دفاع وزارت په ولنډ اعلامیه کې ویلي چې د دوی دفاعي ځواکونو په غزې تړنګ کې تروریستي اهداف وشتلې دي دغه حمله د برښنا د پرچاوي او د سلګونو ودانیو د تخریب سبب سوي د فلسطین روغتیا وزارت ویلي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل سوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 تنه ډاکټران دي په ټوله کې په غزه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 190 ته زیات سوی او ژغورونکي په نورو کسانو پسې په نړېدلو ودانیو کې ګرځي د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه لا راپور نه دی ورکول سوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د همکاري غوښتنه وکړه دغه ادارې د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو پروګرام له لارې په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده د یونیسف اجرایه مشر هندریتا فور ویل د واکسین د اضافي ډوزونو اهدا کول یو مهم اړتیا ده چې هم د اوس باید دا کار وسی هغه په ویلامیه کې ویلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون جولای او اګست میاشتو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریکه کړي کولی سي بي وزل هیوادونو ته 153 میلیون ډوز واکسین برابر کړي د غشتنه په داسل کې مطرح کیږي چې په پام کې ده د او لوی صنعتي هیوادونو بریتانیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان او امریکا استازي را روانه میاشت په بریتانیا کې سره جرګه سي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځنی سفر روان شو. انټونی بلینکن به په دې ډیپلوماتیک سفر کې په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په یو غونډه کې هم برخه واخلي. وروسته له هغې چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، بلینکن به د لومړي وار لپاره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. انټونی بلینکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی بلینکن به د اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندرګي په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي. ښاغلی بلینکن به نن وروسته آیسلند ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان یوه ډله غرختون کنجونې وایي د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغو نجونو مشره عاقله هاشمي وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې، او یې غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډپ کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیخی له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو هم دردی. د عاقله هاشمی په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقله یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د او همډلو نجونو د شافولادي لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حمله شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې تاسو تر ټولو پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب له خوا خلک قتل عام کیږي، موږ خپل روحیه لاس نه ورکوو.
عاقله زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې ویل که څه هم امکانات یې نه درلودل، خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 6 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدي. له عاقله سره دا وار د بابا غره ته و نور نجونې فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مرزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دو نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دو نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقله او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده، او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې. خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یکشنبه سره ټوله شوې وي او په یو پریکړه لیک کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نشي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوې 10 کلنې راضی ورور محمد اسلام وویل
د خوانزی امنیت خود دولت پلاس که دی. دولتی باید امنیت کنیسی چه نوری چپودنی ونشی. اغا چپاتی دی پا آرام فضا که بخپول درسونو تا دوام برکلی.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جمهور رئیس دویم مرستیال ته د ولسمشر لخوا لارښوونه شوې او د خلکو په مشوره به د امنیت د خوندیتوب یوه طرحه په 2 اونیو کې کابینې ته وړاندې شي. د تېرې شنبې په ورځ د کابل په 14مې حوزې کې د دشت برچی د سیمې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورونیو چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 ډېر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې 9 اتیا تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلماني مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړه پرون ماښام ارګ خبره کړې، ویلي د دشت برچی برید ژور اغیز ورباندې کړی. هغه ویلي دا برید طالبانو کړی او د لویدیز ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی له نازولو لاس واخلي، ځکه د دې خبره طالبان مجرمان دي او په دشت برچی کې په یو برید سره 50 اتیا کسان ووژل. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو، طالبانو په کې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مثل سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاس وز بدا وورو چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانه په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې تبصره کړې چې د یکشنبې په ورځ د مرکز د ښکرګا په څنډو کې پیل شوه. رسپانه ته ځینو محلي چارواکو ویلي د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پاتې سرتیرو د وتلو له پیل سره سم په لښکرګا کې سخت جګړې پیل شوې. وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و چې افغان حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو دغه اوربند نه دی رعایت کړی او د اختر په ورځو کې هم یو ویشت ملکیان وژلي. دغه وزارت ویلي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو وروسته د افغانستان په اتلس ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه تر اوربند مخکې هم د هلمند او کندهار ترڅنګ په ګڼو ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات و. له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم تر درې ورځنی اوربند وروسته د جګړو پر زیاتېدو او د خلکو پر اندېښنو لیکنه خبره کړې. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دا له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته لومړی اوربند وو او داسې مهال اعلان شو چې افغانان د ناامنیو له ډاره له دغه هېواده په وتلو دي او په کابل کې بهرنیو سفارتونو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم امریکایي وګړو ته تر اختر وروسته د تاوتریخوالي د ممکنه زیاتوالي په باب خبرداری ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی ګڼ افغانان د امنیتي اندېښنو له کبله له ښارونو بهر نه وځي. په دغو ځایونو کې طالبان پر ځینو لارو سړکونو کنټرول لري او د ورځپاڼې په لیکنه له خلکو عشر ټولوي. د لیکنې له مخې طالبان په ځینو مواردو کې هغه کسان اعداموي چې دولت ته کار کوي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي سږ کال درې ورځنی اوربند داسې مهال اعلان شو چې په پام کې ده د افغانستان د روانې کشالې د حل لپاره د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي بیا په قطر کې سره جرګه شي. دغه مذاکرې د هغې موافقې له مخې کیږي چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه. د موافقې له مخې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو طالبانو د اوسني ولسمشر جو بایدن اداره له هغې موافقې په سرغړونه تورنه کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د می میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي.
ویسا ورځپاڼې کابل ته د برېټانیا او پاکستان د لوی درستیزانو د تېرې اونۍ ګډ سفر ته په اشاري لیکنه خپره کړې ده. د لیکوال په وینا که څه هم ښکاره دغه سفر افغان سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترسره شوی، خو په باور یې حقیقت دا دی چې د لندن په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان پوځونه باید سره تفاهم ته رسول شوي وی چې د ستراتیژیکو همکاریو په پیل کولو سره آن د امنیتي تړون د لاسلیک کولو تر سرحده مخته ولاړ شي. ورځپاڼې د ځینو باوري سرچینو له قوله لیکلي چې جنرال نیکولاس کارتر د خپل هیواد او غربي نړۍ د اوږدمهاله او حیاتي ګټو د خوندیتوب لپاره د کار د ترسره کولو دنده په غاړه اخیستې ده. خو لیکوال پوښتنه کړې چې افغانان به په دې کې څه ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې معاملې ښکاره پایله افغانانو ته دا ده چې هم به خپله خاوره او هم به خپل استقلالیت پکې بایلي. هشته سو پرسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د سولې خبرو اترو په دوام ټینګار کړی. وړاندې راغلی چې د اختر لوربند وروسته حکومتي او طالب جنگیالي بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او یو بل ته د تلفاتو اړولو ادعاوي کوي. خو لیکوال اندېښنه ښکاره کړي چې دولت او طالبان داسې مهال بیرته جګړه پیلوي چې د خلکو اساسي غوښتنه د اوربند غزیدل او د جګړې پایده. ورسپانه د جګړې پر دواړو لورو غږ کړی چې د خبرو لاره ستونزه هواره کړي او جګړه پای ته ورسوي. او هیوا دولتي ورسپانه د افغان ولسمشر هغه غوښتنه خسته چې پر قومي مشرانو غږ کړی چې طالبان سولې ته وهڅوي او اړي کړي چې په لوی جرګه کې خلکو سره مخامخ خبرو ته کینی. وړاندې راغلی ولسمشر غنی وړ مورز د ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو له قومي مخاورو سره لیدل او ویل چې حکومت د جګړې ختمولو ته ژمن دی، خو طالبان تر اوسه سولې ته خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. خو د لیکوال په وینا افغان حکومت د ملت له استازیو د سولې راوست